سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې ده. سفی الله ستانه زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاصو ایم پایل په خبرونو کو. د تورخم لار د راستنیدونکو افغان کډوالو پر مخ خلاصه شو. د طالبانو تر ادارې لاندې ملي ټلویزیون راپور ورکړی چې د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولو ترانزیتي لارو له بندېدو نږدې شل ورځې وروسته نن یوازې د افغان کډوالو پر مخ خلاصه شوې. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبریال هم د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې دا لار خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره پرانستل شوې. د خبر له مخې دا لار نن پرانستې وه او ښایي سبا هم خلاصه وي، خو د فرو او سوداګریزو موټرو پر مخ به بند وي. د مشال رادیو خبريال زیاتوي سلګونه لارې او مسافر اوسم د تورخم دواړو غاړو ته بند پاتې دي. د مشال رادیو خبريال وایي له تورخم پرته د افغانستان او پاکستان ترمنځ نورې ټولې ترانزیتي لارې لا هم بند دي. پاکستان دا لارې د طالبانو له ځواکونو سره تر خونړیو نښتو وروسته د اکتوبر په 12مه تړلې وې. د طالبانو حکومت د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې د استوګنې د هغو ښارګوټو د استرداد خبر ورکوي چې وایي ځمکې غصب شوې وې. د عدلي وزارت نن په یو بیان کې ویلي په دې ترڅ کې نه ښارګوټي د ځانګړو محکمو د حکمونو په اساس په بشپړ ډول مسترد شوي او ځمکې اماراتي یا دولتي اعلان شوي. د بیان له مخې دا ښارګوټي له 500,000 جریبو ډیره غصب شوې ځمکه رانغاړي. بیان په کابل کې د ملاتړه خیل سردار محمد داود خان او ملایزت ښارګوټي په بلخ کې د خالد بن ولید په میدان وردګو کې د شهرنو په غزنی کې د حکیم سنایي او نوآباد او په ننګرهار کې د حاجی قدیر او اسحاق ګیلانی د خارګوټو د بشپړ استرداد یادونه کوي. اسرائیلی چارواکي وایي د هغو دریو مړو د بدن ټوټې چې د حماس ډلې ورسپارلې په غزه کې د ساتل شوو اسرائیلي یرغملو نه دي. د فرانس پریس خبري آژانس د راپور له مخې پوز ویلي د عدلي طب معاینې ښیي چې دا د هغو یولسو یرغملو مړې نه دي چې د سره صلیب نړیوالې ټولنې بېګا اسرائیلو ته د سپارلو خبر ورکړ. حماس ډلې د پخوا برعکس دا ځل د دې مړو سپارل اعلان نه کړل. د اکتوبر په 10مه په غزه کې د اوربند له نافذېدو وروسته حماس ډلې تر اوسه شل یرغمل خوشي کړي او د 12 نورو د مړو ټوټې اسرائیلو ته سپارلې، خو د دوو بهرنیو وګړو په ګډون د یولسو اسرائیلي یرغملو مړې تر اوسه په غزه کې پاتې دي. له سودان څخه د سټلایت اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې په الفاشر ښار او شاوخوا سیمو کې احتمالا ډله ییزې وژنې دوام لري. د امریکا د یال پوهنتون څېړونکي دا اعلان څو ورځې وروسته له هغه وکړ چې دا ښار د چټک ملاتړ د ځواکونو لاسته ولوید. په یو راپور کې چې یال پوهنتون د جمعې پر ورځ خپور کړ ویل شوي له سیمې نوي ترلاسه شوي تصویرونه دوی باوري کوي چې د دې ښار ډیری اوسیدونکي ښایي مړه، اسیران او یا پټ شوي وي. راپور زیاتوي هلته د ډله ییزو وژنو د دوام نښې له ورایه لیدل کېږي. د چټک ملاتړ ځواکونو چې د 2023 کال اپریل میاشت راهیسې د سودان له پوځ سره په جګړو کې ښکیل دي، د یکشمې په ورځ الفاشر ښار له 13 میاشتنۍ کلابندۍ وروسته ونیو او پوځ یې د دارفور له لویدیځ څخه په شا وتنباو. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت د دې هېواد انرژي پر ملکي تاسیساتو د روسي حملې غندلې او ماسکوي په اټومي تروریزم تورن کړی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل د انرژي پر ملکي سکتور د روسي عمدي حملې د دې هېواد د اټومي انرژي د خوندي فعالیتونو پر بهیر په مستقیم ډول ناوړه اغېز کوي. د بیان له مخې دا له اټومي تروریزم سره انډول او له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. د افغانستان د فوټسال د ځوانانو یا ولس کلونو ملي لوبډله نن لا تلولې وروسته کابل ته ستنه شوه. د افغانستان د ځوانانو د فوټسال دغه ټیم په آسیایي لوبو کې د فوټسال اتلولي خپل کړه. افغان لوبډلې له ایران سره په پای لوبه کې مخ وه چې 2-1 د ایران مقتدره لوبډله چې د دغو لوبو د اتلولۍ مدافع ګڼل کېدله ماته کړه او د اتلولۍ د سرو زرو میډالونه یې په غاړه کړل. د افغان لوبغاړو د هرکلی لپاره د کابل هوایي ډګر ته د کابل اوسیدونکي او ګڼ د فوټسال مینوال ورغلي وو.
د ژوند رنګونه.
السلام علیکم. په ټولنه کې ادغام یا انټیګریشن هغه لوی ستونزه ده چې په بهر کې ډیره ډیری افغان کډوال ورسره مخامخ دي. که څه هم دا یوازې افغانان نه دي چې له دې ستونزې سره لاس ګرېوان دي، خو د ډیرو نورو هیوادونو وګړي هم د ادغام په برخه کې ستونزې لري او دې مسلې ته د هغو توجه هم اوښتې ده. د مسلې د لویدیځو هیوادونو په تیره د اروپایي دولتونو او حکومتونو او په تیره خلک له یوې لویې لانجې سره مخامخ کړي دي. په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې میشت د کډوالو په چارو کې یو شمیر افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وایي په جرمي قضیو کې د افغانانو لاس لرل تر ډیره هغو ستونزو ته متوجه دي چې دوی د کډوالۍ پر مهال ورسره مخامخ شوي او له کبله یې پر رواني ستونزو اخته شوي دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له یو شمیر اروپایي هیوادونو څخه وخت نا وخت په جرمي پیښو کې د افغانانو د لاس لرلو او کلتیا راپورونه ورکول کیږي چې لکبلې څو هیوادونو د دوی د استلو په برخه کې هم اقدام کړی دی. همدا اوس په ترکیه کې د ادغام یا د انټیګریشن د ستونزې په اړه د بحث لپاره د اروپایي ټولنې د استازو په ګډون یو غونډه هم روانه ده. په دې کې یو شمیر افغان فعالان هم حاضر دي چې زموږ د دې غونډې میلمانه هم له هغه ځایه خبرونې ته بلل شوي دي. د خبرونې میلمانه دي صفت الله زاهدي، په جرمني کې ډیره افغان ژورنالیست او د کډوالو د سازمان رضاکار، او انجینیر بشیر احمد بشیر په بلجیم کې د افغان ټپ د کډوالو د سازمان مشر. مخکې لدې چې له میلمنو سره خبرې پیل کړو، ستاسو پام په لویدیځ کې د افغانانو د میشتیدنې، د هغوی د ستونزو او د جرایمو د عواملو په اړه د یو راپور اورېدو ته راګرځوم.
مشکل زبانه کې یاد نداشته باشی زندگی اصلا راحت نیست.
په ډیر مشکل سره په وګیمونو په ډیر سخت لار تر دې ځای راخلو.
افسال میشه کی جرمنی اومدیم به ما هیڅ اسناد نمیتن.
په بیل په اروپای هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان ځوانان مو د دوی د ستونزو په اړه اوریدل. هغوی چې په خبره خپل وطن د مختلفو مشکلاتو له امله پریښی او په سختو او ناقانونو لارو یې ځان تر دې هیوادونو را رسولی دی. یو شمیر افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وي په جرمي قضیو کې د افغانانو په ځانګړي ډول ځوانانو لاس لرل تر ډیره هم دی او یو شمیر نورو ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ پر مهال ورسره مخ او له عملی پر رواني ستونزو اخته شوي دي. د جرمني د برلین پوهنتون د ډیپلوماسۍ برخې استاد او د امنیتي او سیاسي چارو افغان شنونکی اسحاق اتمر وایي که څه هم په جرمني کې د بیلابیلو هیوادونو کډوال شته، خو په خبره یې ډیر په جرمي پیښو کې د سوریه او افغانستان د کډوالو ښکېلتیا راپور کیږي. دا چې افغانان ولې هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
دغه مهاجر چې راځي دوی د ډیرو مشکلاتو په زغملو سره جرمني ته را رسیږي. دلته هم چې دوی کیسونه داسې زر مطالعه کیږي نه چې دا خپله د مهاجر د مهاجر یا رواني ناروغتیا لري یا دا چې دلته چې راغلي د شرایطو د نه زغملو په نتیجه کې دوی په یو سلسله رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي. نو دغه ټول د دې لامل کیږي چې دوی نه هغه څه جرمونه شاید سي.
جرمني چارواکو په وار وار په ځانګړي ډول تیر میلادي کال کې د افغانانو لخوا د یو شمیر جنایي پیښو له رامنځته کیدو وروسته چې څو کسان آن یو جرمني پولیس او یو ماشوم هم پکې ووژل شو، خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو خبره کړې چې په جرمونو تورن دي. نه یوازې دا چې دای ویلي بلکې عملي کړي هم دي. دغه هیواد په تېرې جولای میاشت کې په دوو چارتر الوتکو کې یو اتیا افغانان چې په جرمونو تورن بلل شوي وو په دوو چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل. د جرمني حکومت تر اوسه په دغه هیواد کې د ټولو هغو افغانانو شمیرې نه دي خپرې کړي چې په جرمونو تورن دي او دوی د ستنولو هوډ لري، خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي وو چې طالب چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړي او په ټکو یې طالبانو په اصولو کې له دغه هیواده په الوتکو کې د خپلو اتباعو چې جرمي دوسیې لري اخراج منلی دی. اوتریش بل هغه هیواد دی چې وخت په وخت ورنه داسې راپورونه خپرېږي چې په یو شمیر جرمي پیښو کې افغانان ښکېل دي. د غیوا د اکتوبر 28مه د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړی چې د جنسي تیری له امله مجرم پیژندل شوی و د ترکیې له لارې کابل ته ډیپورت کړی دی. د اتریش د کورنیو چارو وزیر اتریشي رسنیو ته ویلي و چې د نورو مجرمو افغانان به د ډیپورت لړۍ هم را روانه ده او د هغو کسانو پر وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی دی. د یادونه ده چې اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و او په سپتمبر میاشت کې بیا طالب استازي ویانا ته ولاړل څو د ایستلو بهیر هم غږی کړي. اتریشي رسنیو مخکې د دغه هیواد چارواکو په حواله ویلي و چې تر اوسه دېرش افغان وګړي له دغه هیواده د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. په اتریش کې میشته د کلتوري او ښوونیزو چارو فعاله زرکه ملیار وایي که څه هم هغه هیواد کې داسې جرمې پوهې چې افغانان پکې ښکېل وي ډېرې نه دي، خو مني چې ځینې موارد شته. نوموړی د دې تر څنګ چې وایي اقتصادي شرایطو له امله چې د قاچاقبرانو پور پرې کړي او خپلې کورنۍ ته پیسې ولیږي، ځینې ځوانان د مخدره موادو د خرڅلاو په شان جرمونو باندې لاس پورې کوي. دا د یو شمیر کسانو لخوا د جنسي تیري او جنسي ځورونې د پیښو یادونه هم کوي.
بل ستونزه دا ده چې افغانستان کې مثلا دغه موږ ورته جنسي فقر وایو چې هلته ده خزی چون ډیره پټی دی او د ترازی د پورپا کې ویني چې خزی آزاد لباس اغوندي او آزاد جامې اغوندي او دا چې دوی دی ویني او بل دا چې دوی دی سره دا خزی معمولا ډیر د مهرباني ډک برخورد کوي ځکه پیژړی دردی کې چې دوی د مهاجر دی او دوی دغه حالت نه بیا سو استفاده کوي او دا سم پیږي چې کله جنسي تیری هم په خزو باندې وشي او یا دا چې جنسي زورونه وشي.
د سویس دولتي راډیو او تلویزیون هم شاخ وشپګونی مخکره پور ورکړی و چې د طالبانو څلور ډیپلوماټان جنو ته تللی تر څو د هغو افغانانو پیژندنه وکړي چې په جرمونو تورن دي او د بیرته ستنولو بهیر یې پیل شي. د سویس د کډوالۍ دولتي ادارې ویلي چې دا ګام حساس خو ضروري دی. سویس په 2024 کال کې 15 افغانان چې د دې ادارې په وینا مجرمین وو او د کورنۍ او بهرني امنیت لپاره ګواښ ګڼل کېدل بیرته افغانستان ته واستول. بلجیم بل هغه هیواد دی چې لا ناقانونه کډواله او مجرمینو چې افغانانی هم برخه ده شکایت لري کې د افغانانو یو شمېر ټولنې هم ادعا کوي چې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه زیاته شوې خو وایي دقیق ارقام نشي وړاندې کولی. بلجیم کې د افغان اروپا د مشورو خدمتونو او منځګړیتوب د انتفاعي مؤسسې مشر سید حضرت ازادي راډیو ته وویل
د بلجیم میشته افغانانو په اړه باید ووایم چې له بده مرغه په دې تیرو درې کلونو کې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه په بلجیم کې لوړه شوې او ان تر دې چې د بیلابیلو محکمو لخوا سزاوې هم ورکړ شوې دي او همدا اوس ځینې د بند موده تیروي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنبیلو محکمو لخوا سزاوې هم ورکړ شوې دي او همدا اوس ځینې د بند موده تیروي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنسي زورونې د کورنۍ تاوتریخوالی د انسانانو د قاچاق یا په عامه اصطلاح چې موږ ورته د قاچاقبرۍ نوم ورکوو او همدارنګه په ډېرو لږو مواردو کې د سپکو مخدره توکو په برخه کې دی.
د بلجیم د کډوالۍ وزیر انلین فان بوسوویټ د اکتوبر په 13مه ویلي وه د شمال جنوب ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولای هغه افغانان چې غیر قانوني او مجرم دي حتی له محکومیت وروسته بیرته واستوو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلاره د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. هاخوا په فرانسه کې هم وخت په وخت په بیلابیلو جرمي پیښو کې د افغانانو د ښکېلتیا راپورونه ورکول کیږي. فرانس پریس خبری اژانس د سپتمبر په لومړیو کې د پاریس د ل شپل سیمې په اړه یو راپور خپور کړ چې ډېر افغانان میشتي او پکې ویل شوي وو چې هلته له امنیت او جرمي پیښو فرانسویان شکایت لري. په راپور کې د افغانانو په خپلو منځو کې د وژنو دوه پیښې هم یادې شوې وې. په فرانسه کې میشته مدني فعال او د دغې هیواد د جلا وطنو په پارلمان کې د خلکو استازي شکیبا داود ازادي راډیو ته وویل چې په 2024 کال کې افغانانو د تورنو کسانو یوازې 10% جوړوله. دې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په جرمي پیښو کې د یو شمېر افغانانو لاس لرل او ښکېلتیا په اروپایي هیوادونو کې ټولو میشتو افغانانو ته د خطر یو زنګ دی.
ای یک زنگ خطری است برای همه ما، زیرا چهره فرهنگی مردم افغانستان
دا د ټولو لپاره د خطر یو زنگ دی، ځکه د افغانستان فرهنگی چهره په تدریج سره تورسوي او خي اړخي ګوندونه له دې مسلې نه د کډوالو د ځپنې او د حقوقو د کمولو لپاره استفاده کوي. د دې ستونزو د مخنیوي لپاره وړاندیز کیږي چې نوی راغلي کسانو ته د استوګنې ځای او کار زمينه برابر شي، د ژبې زده کړه او فرهنګي منځ ریټو پیاوړی سی او د انساني قاچاق شبکې ممکن له نوې ورستنې څخه استفاده وکړي چې باید په هدفمن ډول تر څار لاندې ونیول شي،
باید په صورت هدفمن زیر نظر قرار کړي.
په راپور کې مرکه شوی ښاغلی اسحاق اتمر، اغلی ملیار او ښاغلی سید حضرت هم په اروپایي هیوادونو کې د افغانانو لخوا د جرمونو د مخنیوي لپاره ورته غوښتنې او حل لارې پیشنهادوي. دا ټولې څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې د اروپایي ټولنې شلو غړیو هیوادونو په ګډه په یوه لیک کې له اروپایي کمیسیون څخه غوښتي وو چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. اروپای ټولنې د اکتوبر په 10مه تایید کړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د هغه افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اروپای ټولنې یو بیان مارکوس لامر په دې نیټه بروکسل کې خپلو څرګندونو کې ویلي وو دا اقدام د هغو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتنلیکونه یې په ټوله اروپا کې رد شوي دي. نوموړي ویلي و چې د خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوي دي. اوس پوښتنه دا ده کوم افغان کډوال چې له اروپایي هیوادونو په جرمونو د تورنو په نوم بیرته افغانستان ته ایستل کیږي، په افغانستان کې له دوی سره څه کیږي؟ د طالبانو حکومت بیاندویانو په رسمي ډول په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی په بهرنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې له راایستل شویو کسانو تر یو څه پوښتنو وروسته تضمین اخیستل کیږي او خوشی کیږي. په راپور کې مرکه شوي افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي په دې اړه اندېښنه څرګندوي، وایي دا کسان باید منظم تعقیب شي، ځکه د دوی په خبره په افغاني ټولنه کې دوی ته د جرایمو د ترسره کولو امکان لا مساعد دی.
په لویدیځو هیوادونو کې د افغان کډوالو د انټیګریشن یا ادغام د مسلې او له دې کبله د جرمونو په ډیرو جرمونو کې د افغانانو د لاس لرلو د مواردو په اړه مفصل راپور مو اوریده. ورزو دا بس پیلول کڅ څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د خبرونه میلمانه دي یو صفت الله زاهدی په جرمنی کې ډیر افغان ژورنالیست او د کډوالو د سازمان رضاکار دی، او همدارس انجینیر بشیر احمد بشیر په بلجیم کې د افغان ټپ د کډوالو د سازمان مشر. دواړو ته خرغلاست وایم. زاهدی صاحب، ما مخکې یادونه وکړه چې اوس مهال تاسو په ترکیه کې یاست، هلته او هلته یو لویه غونډه روانه ده د اروپایي ټولنې د استازو په ګډون. لمړی خو اوریدونکو ته د دې غونډې په اړه جزئیات ورکړي چې دا د افغانانو د ژوند له کوم اړخ سره دا غونډه تړلې ده.
تکل صاحب سلامونه ټولو اوریدونکو ته، او په دې هیله چې شو صاحب ډیر مننه تاسو یو ډیر ښه ټکی ته اشاره کړې ده، انټیګریشن یا ادغام چې دا په ټولنه کې ډیر مهم دی. البته دا اوسنۍ پروګرام چې دلته په ترکیه کې د ازمیر ښار کې د اروپایي پیډې په مالی مرسته د افغان سازمانونو د پاره جوړ شوی چې تر څو پورې وکولای شي هغه کډوال چې په اروپا کې اوسېږي د هغوی د پاره دوی ته څنګه کولای شي چې په ټولنه کې مدغم شي، او د مدغم کېدو لپاره څه کول پکار دی. دوی بېلابېلې لارې چارې لټوي او د هغې لپاره کار کوي چې دوی د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته باندې غواړي دغه سازمانونه بشپړ کړي، تر څو پورې هغه معلومات چې دوی خپلو خلکو ته یا کډوال ته وړاندې کوي تر څو پورې دوی ته په سمه توګه ورسیږي، او په راتلونکي کې افغانان له بېلابېلو معلوماتو څخه برخمن اوسي تر څو پورې د جرمونو د مخنیوي په کچه کې هم کموالی راسي، او اکثریت دغه جرمونو چې هم رامنځته کېږي لویه ستونزه دا ده چې کډوال بشپړ معلومات په ځینو مواردو کې دوی نه لري، ځکه چې هر اروپایي هیواد خپل ځان لپاره بېلابېل قوانین لري.
زاهدی صاحب، دا خو دلته دوی بحث کوي په د اروپایي ټولنې په کچه له رضاکارانو سره، د کډوالو له ټولنو سره، او له بېلابېلو بنسټونو سره، له کورنیو سره، له پلرونو میندو سره، او په خپله له ځوانانو سره چې د انټیګریشن په مسله کې ستونزه لري، له دوی سره له کومې لارې تماس نیول کیږي؟
د دوی سره عموما دغه د کډوال سازمانونه چې دي هغوی بېلابېلې غونډې په مختلفو ایالتونو کې، په جرمني کې تقریبا شاوخوا 1500 د کډوالو سازمانونه په ټوله اروپا کې چې ډېره برخه یې په جرمني کې دي، دوی بېلابېلې غونډې جوړوي، دغه کډوال راغواړي او له هغوی سره ناستې کوي. عموما هغوی ته د ژبې د زده کړو، د کلتور، فرهنګ، د دې سره تر څنګ د کار، د دوی لپاره د کورونو پیدا کېدو برخه کې، او یا هم د پراکتیکوم یا د لنډمهال زده کړې په برخه کې بېلابېل پروګرامونه وړاندې کوي. په دغسې حالت کې دغه کډوال چې دي اکثریت هره ټولنه چې ده هغه په خپل ایالتونو کې له خپلو خلکو سره اړیکې او تماسونه لري، او دوی د واټساپ ګروپونه لري، د بېلابېل چینلونه لري، په اصلاح خلکو لپاره ایمیلونه لیږي، لیک ورته لیږي، او د تلیفون له لارې هغوی خبروي او هغوی ته وایي چې په دغه ورځ باندې دغه پروګرامونه دي تاسو راغئ. دوی راځي دغه کسان دلته کښېني، خبرې کوي، بحث کوي، او د دوی لپاره مختلفې برنامې هم پلان سوي وي او دوی ته وړاندې کوي، چې په دې کې بیلابیل پروګرامونه دي چې وړاندې کېږي. زه د جرمنی بون ښار کې چې د کډوالو یو سازمان د افغان سره په دې برخه کې کار کوم، موږ تقریبا تر پنځوسو زیات پروګرامونه داسې جوړ کړي او په هغه کې مو لسګونه افغانان راټول شوي راغلي او دوی دلته کښېنستلي دي، بیلابیلې بحث کړی دی. د ځینو مثلا د کار په برخه کې ځینې ستونزې درلودلې او له دوی سره مو د یو شمېر خپله د المانیانو په مرسته د خپله د دفتر په ډېرو برخو کې کومکونه ورسره کړي او دا خلک یې بیلابیل ځایونو ته معرفي کړي. مثلا د دوی دپاره د سي وي ترتیب، د دوی دپاره د یو غوښتنلیک جوړول، د هغه سره تر څنګ د دوی د اسنادونو په ارزیابۍ کې په دې برخه کې ټول کې موږ کومکونه ورسره کړي، لاره چارې مو ورته ښولې او بالاخره دوی خپله لاره خپله پیدا کړي او چې ډېر کار شوی. واقعا هم ډېر خلک په دغو سازمانونو سره په ډېرو برخو کې هوسا شوي هم دي او دوی ډېر ښه معلومات هم ترلاسه کوي. کله کله که نه پوهېږي هغوی دغه سازمانونو ته مراجعه کوي او دوی ورسره په ډېرو برخو کې مرسته هم کوي.
مننه زاهدی صاحب. یو بل پوښتنه هم له تاسو زه لرم، بیا ورځو انجینر صاحب ته او له دوی سره به هم خبرې وکړو، له انجینر صاحب بشیر سره. خو په جرمنی کې د زیاتو جرایمو په اړه غلرو راپورونه لرو او تقریبا 2000 کس مسم په یاد وی تر اوسه پورې هغه افغانان چې په جرایمو باندې د محکمو لخوا محکوم شوی دي هغه افغانستان ته په پروازونو کې هم استول شوی دي. دا موارد یوازې په جرمنی کې زیات دي او کله جرمنی نه راپورونه راځي؟
ډېر شتکته د اشاره وکړه. واقعا هم اکثر وختونه دغسې خلک چې په نورو هیوادونه کوي هغه داسې فکر کوي چې ولا افغانان ټول دلته جرمونه کوي. نه، که موږ د جرایمو کچې ته وګورو، تېر میاشت کې چې اکتوبر کې یو راپور خپور شو هغې کې سوریه، د ترکیې او ځینو نورو هیوادونو سره سره افغانان هم په ځینو جرمونو کې ښکېل وو، چې دغه کسانو چې هغه لست یعنی خپور شوی وو چې په هغوی کې د سوریه کسان د جرمونو په کچه کې ډېر لوړ ریکارډ درلود، ورپسې د نورو هیوادونو نوواو څلرم او ایله پنځم هیواد افغانستان وو چې دغه جرمونه رامنځته کړي وو. ولې دغه جرمونه رامنځته کیږي؟ لتونه یې څه دي؟ د جرمونو د رامنځته کېدو لوی علت هم دا دی چې دا کسان چې له کلونو کلونو راهیسې دلته په المان کې اوسېږي، د المان هیواد د دوی دپاره د ژبې د کورسونو او د هغې سره تر څنګ دوی ته د اسنادونو د نه ورکړې یا د صحیح ځواب د نه ورکړې له امله او کله ناکله دغه په المان کې د بیوروکراسۍ دغه مخنه چې دلته شته، یعنی بیوروکراسي ډېره زیاته ده، د هغې له وجې څخه ځینې کسان په ځینو ځایونو کې دومره په تنګ شوي چې بالاخره له دوی څخه جرمونه کېږي. او البته یو شمېر کسان چې دوی په قاچاقي ډول باندې المان ته راغلي دي او د دوی د قاچاقي یا د قاچاقي لارو ډېرې سختۍ ګاللې، د دوی څخه ډېرې پیسې مصرف شوي او بالاخره دلته دوی ته د کار زمینه نه برابرېږي، دوی په هغه شرایطو بشپړ نه وي چې تر څو پورې دوی کار وکړي، د دوی څخه کورنۍ پیسې غواړي، دوی دلته له لهانده او سرګردانه ګرځي. بالاخره د دوی ته یو قسم رواني ناروغي ور پیدا شوي چې د دې رواني ناروغۍ سربېره په ټولنه کې د دلته صحیح فهم او د هغې سره تر څنګ نه زده کړې، د ژبې نه زده کړه، صحیح نه مطرم کېدل، دا د دې یو لوی علت دی چې بالاخره دا خلک دومره ټینشن سي یا دومره خفګان ته ورسېږي چې له دوی څخه جرمونه ترسره کېږي. که تر ټولو یوه مهمه خبره دا ده، که د المان حکومت د دغه کسانو د ادغام په برخه کې لاس په کار شي، دوی صحیح مدغم کړي، دوی ته د ژبې کورسونه ورکړي، د دوی د اسنادونو برخه ژر ورته وسپاري او دوی دلته یا قبولیت ورکړي او یا ژر رد کړي، زه فکر کوم چې دا به تر ټولو ژر وي. هغه کسان چې لاوس هم یازین کسان په نا قانون ته توګه باندې راځي. زه د یو د کډوال د سازمان د یو رضاکار پیسل دوه غوښتن کوم چې هیڅ کله دغه لاره مه خوښوي. دا ستاسې د ژوند هغه اخیري هغه حد دی چې بالاخره تاسې دومره ستومانه کړي چې دلته راسئ، ستاسې څخه یو جرم ترسره شي، یا مو بیرته خپل هیواد ته ډیپورټ کړي، او یا هم تاسې دلته عمرې قید شي، یا هم داسې یو سزا درته درکول شي چې تاسې هیڅ کله په اروپایي هیوادونو ته بیا راتګ نه شئ کولی. نو لویه ستونزه دا ده چې ولې دغه ستونزې رامنځته کېږي چې دوی صحیح نه وي، مدغم شوي نه وي، او یا هم دغه لکه مخکې چې مې یادونه وکړله، دوی ګڼې ستونزې لیدلې وي په لویو لارو کې. او مثلا دوی ته د قاچاقبرانو له لورې ویل شوي چې تاسې شلمه ورځ تاسې اروپایي هیواد ته لیږل کېږي او همالته به یاست، خو ولې دوی خبر نه یې چې دوی میاشتو میاشتو په پښو مزلونه کوي، ان په ځنګلونو کې، مثلا په سیندونو کې. موږ تاسې ولیدل چې ډېری افغانان په سیندونو کې اوبو وړل او مړه سوله. یعنې دا هغه غلط فکرونه دي چې د قاچاقبران له لورې دوی ته ورکول کېږي، او بالاخره دوی چې دلته راشي دلته وګوري چې دلته باید زه ژبه زده کړم، دلته باید زه زده کړه کړم، او زه باید دلته خپل ځان قانون ته برابر کړم، وروسته باید دلته د یو هیواد تابعیت یا قبولیت واخلم، او دغه څخه وروسته کار وکړم، بیا خپل کورنۍ ته پیسې ولېږم. نو دا ډېر وخت اړتیا لري چې بالاخره دغه هر څه د دوی دغه فکر دوی ټینشن کې یا ناروغي کې، او دوی څخه د ناروغۍ په حالت کې دغه ستونزې رامنځته کېږي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه زاهدي صاحب. انجینر صاحب بشیر تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. په بلجیم کې د افغان کډوالو وضعیت، مخصوصا د ځوانانو وضعیت څه ډول دی؟ مخکې تاسو واورېدل زاهدي صاحب په جرمني کې د افغانانو پر وضعیت ډېره ښه رڼا واچوله. تاسو له افغانانو سره په تماس کې هلته د کډوالو سازمان لرئ افغان ټپ، هلته تاسو څه وینئ او ځوانان څنګه دي، وضعیت یې څنګه دی؟
سلامونه تاسو ته، د حضرت رضی ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
رښتیا هم لکه څنګه چې زاهدي صاحب یادونه وکړله، په جرمني کې ډېر خبرونه د افغانانو، خصوصا بالخصوص د افغانانو رامخکې شوي دي چې په ډېرو قضیو کې ښکېل و دوی. متاسفانه په بلجیم کې هم داسې قضیې رامنځته شولې چې د وروستۍ قضیې متاسفانه دا دی یوه میاشت وړاندې سپتمبر په نیمایي کې وه چې یوه افغان درې کسه په چاقو باندې ووژل متاسفانه، او د هغې نه وړاندې هم همدغسې ځینې جنایي پېښې رامنځته شولې. دا چې علتونه یې څه دي، بېلابېل علتونه لري، ولې د دې تر څنګ لکه څنګه چې زاهدي صاحب ورته اشاره وکړله، هماغه علتونه یې کېدلی شي. ولې د موږ په بلجیم کې، یعنی د موږ د اړخ نه، موږ همدغه ستونزې ته په توجه سره موږ هڅه کوو چې خپل افغانانو ته د ادغام په برخه کې، د دې لپاره چې په ټولنه کې راحت او سا شي، د دې لپاره موږ د بلجیم افغان ټپس د لارې نه موږ معلومات په پښتو ژبه باندې خپروو، او د دوی سره د افغانانو سره د ډېرو پښتنو د کوم پښتنو په برخه کې مرسته کوو، د هغې ځوابونه ورته لټوو چې دوی ورسره مخ کېږي. رښتیا هم د ماتې نظر نه، او کېدای شي دا یو فکت هم وي او حقیقت هم وي، چې ستونزه هغه وخت کې رامنځته کېږي چې یو څوک په یوه موضوع باندې ونه پوهېږي، معلومات د هغې ځای نه ونه لري، او یا یو څه تفاهم موجود وي، یعنی ناپوهوالی موجود وي. نو په دې برخه کې موږ خپله هڅه کوو د افغان ټپس د لارې نه چې موږ پوهاوی رامنځته کړو، او افغانانو ته خصوصا پښتنو ته چې هغوی بلجیم ته راځي، د هغوی د انټیګریشن یا د ساده ادغام دپاره لاره هواره کړو. او په دې برخه کې د موږ سره ډېر رضاکار نور ملګري همکاري کوي، او موږ خپل دې یون ته دوام ورکوو.
مننه بشیر صاحب. یا تاسو یا زاهدی صاحب وروسته که درته ممکنه وي او ارقام در سره وي، اوریدونکو ته د هم وایست چې دغه تناسب د افغان کډوالو په جرمنی، بلجیم، فرانسه، شمالي اوروبا او دی اوروپا په نورو برخو کې څومره دی، یعنی تفاوت دی افغانانو څومره دی؟ موږ دومره پوهیږو چې احتمالا زیاترین شمار دی افغان کډوالو په جرمنی کې اوسیږي، مګر وروسته به تاسو د هم لطفا راته ووایاست چې په کوم هیواد کې څومره خلک اوسیږي. یوه بله خبره چې زه غواړم له تاسو یو پوښتنه، هغه د قوانینو مسله ده. موږ په افغانستان کې تقریبا په 13-15 کلونو کې په افغانستان کې د قانون حاکمیت له ډیرو ننګونو سره مخامخ و. موږ تقریبا په افغانستان کې د قانون حاکمیت کوایو چې نه درلودم ډیره ناسمه خبره نه ده، حتی د جمهوریت په کلونو کې چې ډیر د قانون د حاکمیت خبره کېدله، بیا هم په امنیتی دلایلو په هغه اندازه چې مثلا په نورو هیوادونو کې، حتی په ګاونډیو هیوادونو کې د افغانستان د قانون حاکمیت پلی دی یا پراخ دی یا عام دی، موږ هغه نه درلوده. زما مطلب دا دی چې په افغانستان کې ځوانان کله چې لمور زیږي په یو ډول تشدد او خشونت سره یا مخامخ کیږي دوی په خپل او یا اوري دی غو په باب. د قانون حاکمیت اروپایي هیوادونو کې ډیر زیات ټینګ دی، دغه تناسب څنګه عمل کوي او افغانانو